آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. نن د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 22 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې 2:30 بجې دي. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی عاشق الله رحیم زوی درته اوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي په سیمه کې د تورستان سره د مبارزې لپاره د هیواد پاوست تر ټولو مناسبه قوه ده، او د ترکیې د حکومت دوه وزیرانو استعفا کړې ده.
درنو اوریدونکو، د چین صد ولسمشر شی جین پینګ امریکا ته راغلی دی. په دې حقله رپورټ د نورو رپورټونو برسیره د خبرونو نروسته په سب چوي بڼه اوري. اوس خبرونه
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په تلیفون کې په خبرو تنګ دی. پر پاکستانی پوځي اډې د جمعې د ورځې د برید په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا خبره شوې اعلامیه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس د بډویرې په هوایي اډې برید وغند، او په دې پیښې کې د ملکی وګړو او پوځیانو په وژل کېدو یې غم شریکي څرګنده کړه، او زیاته کړه چې افغانستان به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې د خاورینه یې د پاکستان پر ضد کار واخیستل شي.
د بلخ ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ امنی کمانډان او شپک پولیس نن سهار د سړک د غاړې د ماین په چاودنې کې وجل شوی، او درې تنه نور پولیس ټپیان شوی دي. د بلخ ولایت د پولیسو د کمانډانۍ ویان منیر فرهاد امریکا غږ ته وویل چې د دولت آباد د ولسوالۍ امنی کمانډان حیات الله روغ د خپل کور نه دفتر ته روان و چې په موټر یې د سړک د غاړې ماین وچاودېدو، چې په ترس کې د ولسوالۍ امنی کمانډان او د هغه شپک ساتونکي وجل شول او درې نور ټپیان شول.
د سرحدونو قبایلي چارو وزیر د یو شمیر رسنیو هغه ناسم رپورټونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوی دي د بغلان د ډنډغوري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته سپارل شوی ده. د سرحدونو قبایلي چارو وزیر محمد ګلاب منګل په یو بیان کې ویلي چې دا تړون د وسلوالو طالبانو سره نه، بلکې د ولایتي ادارې او قومي مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی، او په دې تړون کې دا ذکر شوی چې که په ډنډغوري کې مشکوک کسان، جنایتکاران او د دولت وسلوال مخالفین ولیدل شي او په تخریبي اعمالو کې لاس ولري، نو امنیتي ځواکونه کولی شي چې عملیات وکړي تر څو تخریب کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د هغه پلان په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي چې له مخې به شاوخوا 100,000 مهاجر د دې ټولنې په غړو هیوادونو وویشل شي. د اروپا پارلمان تېره اونۍ دا پلان منظور کړی، خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا ورسره مخالفت ښودلی و. د رپورټونو له قراره سه کال اروپایي هیوادونو ته شاوخوا 15,000,000 مهاجرین تللي دي، چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 60% کې سوریایان دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د 2018 کال نه وروسته به متحده ایالات هر کال 100,000 کسانو ته د مهاجرت ویزې ورکوي، چې په خوا دا رقم 10,000.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي په سیمه کې د تروریستانو سره د مبارزې لپاره د هیواد پاوست تر ټولو باورمند قوه ده. ښاغلی روحانی دا څرګندونې په تهران کې د پوځي رسمي گزارش پر وخت په خپل وینا کې وکړلې. جمهور رئیس روحانی په خپل خبرو کې د منځني ختیځ ځینې هیوادونو ته د مرستې وړاندې سم وکړه، او ویل چې ایرانی عسکرو تر دې دمه د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د عراق او سوریې مرسته کړې ده، او ټینګار یې وکړ چې د هیواد پوځ تل د بل وبخښي د هیواد پوځ د بل هیڅ کوم هیواد په خلاف د پوځي اقداماتو نیت نه لري. همغه سیمو چې په سوریه او عراق کې د دولتونو په غوښتنه د تروریزم په مقابل کې د هغوی د پوځیانو سره مرسته کړې ده. که خدای مکړه تروریزم زمنګ بل کوم گاونډي هیوا ته راغی، موږ به مرستې ته ورودانګو. په ایران کې هر کال د ورځ د عراق او ایران د تکلنې جګړې د یادونې په خطر منزل کېږي چې سکالې 15 کالي زوه.
د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو د خپل ملک د ملي امنیت شورا ته ویلي دي چې د ناټو د تړون نه د وتلو پریکړه یو جنایتکارانه پالیسي وه، او د هغه حکومت دې ته چمتو دی چې دا پریکړه بیرته بدل کړي. ښاغلی پوروشینکو وویل چې د دولت ستراتیژیکو او امنیتي ګټو ته په پام سره د پخواني حکومت لخوا دا پریکړه چې د ناټو د تړون سره د نه یوازې کېدو پریکړه کړې ده، یو جنایت کارانه پالیسی ده. هغه ول شپېته په سلو کې د یوکرين ولس د ناتو د غړیتوب طرفداري کوي. په یوکرين کې د بیلتون غوښتونکو سره چې روسیه ملاتړ کوي، د 2014 کال د اپریل د میاشتې راپدې خو حکومت په جګړې اخته دی چې تر اوسه پکې د 8000 نه زیات خلک وژل شوي دي. روسیه ویره لري چې کده کې حکومت د غرب زیاته طرفداري وکړي، بل اخر به د ناتو غړی هیواد شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په سعودي عربستان کې شاوخوا 2 میلیونه خلکو چې د نړۍ د بیلابیل هیوادونو نه د حج د فرضې د کول لپاره ورغلي دي، لومړني مراسم نن پیل کړل. حاجیانو چې احرامونه تړلي ول نن د کعبې نه طوافونه کول. معمولا د حج مراسم لومړی په مکه مزمه کې پیلېږي او وروسته بیا حاجان د مینا شریف ښار ته ځي او هلته په خپل خیمو کې ژوند کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د یمن په پایتخت سنا کې په دوو کورونو بمباری کړې او شلتنې وجلې دي. مالي چارواکي وایي چې په همدې سیمه کې پرون په بمباری کې لږ تر لږه 50 تنه وجل شي وو. د خلیج د هیوادونو عسکر کوشش کوي چې د یمن پایتخت سنا ته ځانونه ورسوي چې اوسې هوسی شیعه یاغیانو په لاس کې دي. د غزواکونه وایي د سنا په لور د خوځېدو هدف یې دا دی چې په نړیواله سطحه د پیژندل شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي حکومت ته واک بیرته په لاس ورکړی شي. حوثي شیعه یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د همدې کال د مارچ په میاشت کې د ښاغلي هادي حکومت ړنګ کړ. بل پلو ته د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي نن په سعودي عربستان کې د شپږو میاشتو جلاوطنې نه وروسته د عدن ښار ته ورسېد. د هغه د حکومت کابینه تیرونی د خارت ورغلی و، خو د هوایی ډګر چارواکی وای چې په خپل جمهور رئیس هادی نن د کابینه سره یو ځای شو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د څلورو کاري ډلو مشرانو وټاکل چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره سوله ایزې لارې چارې ولټوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستوره دفتر وویل هیله ده چې دغو کاري ډلو د مشرانو د حل زلو له برکته به د سوریې حکومت دا ومني چې د ژنیو د تړون پر اساس جګړه پای ته ورسوي. د سټیفن د مستوره دفتر وای د مسؤلیت او ساتنې د ګروپ مشري به د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر یان ایګلاند کوي او د ملګرو ملتونو د حقوقي جارو په خوانی سلاکار نیکولاس مایکل چې د سویس تبه دی د سیاسي او حقوقي مسایلو د ګروپ مشر بوي. د دریم ګروپ مشري چې پوزي امنیتی او د تروریزم ضد مسایلو مسؤلیت لري مشري به د نړیوالو او امنیتی چارو لپاره د جرمني د انسټیټیوټ مشر ولکر پرتس په غاړه ولري او د سلورم ګروپ مشري به د سویډن ډیپلوماټ بریګدا هولست الانی کوي چې کار به د عامه خدمتونو ادامه او د بیا رغونې او پرمختګ د چارو سمبالول وي.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ چینن پر رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتو ته راځي. وای چې د حکومت د انټرنیټ د خوندیتوب په برخه کې جدي هلې ځلې کوي. ښاغلی شی همدارنګه ویلي چې د انټرنیټي غلو په شمول نور انټرنیټي مجرمین چې محرم سوداګریز معلومات پټوي باید چې د نړیوالو کنونشنونو او قوانینو په اساس دی ورته سزا ورکړي شي. د وال سټریټ جرنل د ورسپانې په جواب کې د چین جمهور رئیس ویلي دي چې چین په خپل هم د انټرنیټي غلا قرباني دي او د سوداګریزو معلوماتو په پټولو کې د خپل حکومت نقش لرل هم رد کړل.
او وروسته خبر ده چې د جرمني د کورنۍ چارو د استخباراتو مشر هینز جورج میسن خبرداري ورکوي چې ښایي اسلامي افراطیان خپل لیکو ته د هغه کډوالو ځوانانو د ګمارلو هلې ځلې وکړي چې جرمني ته روان دي. ښاغلی میسن د سه شنبه پر ورځ وویل لوی اندېښنه ده چې په جرمني کې اسلامي افراطیان د بشري مرستو په بهانه د کډوالو د حالاتو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه هم درنګه زیاته کړه زموږ ځانګړی پام پر هغو ځوانانو دی چې یوازې راغلي دي او په اسانۍ سره د اسلامي افراطیانو په لومو کې ولیدلی شي. د رویټرز د خبري ایجنس وایي د ښاغلي میسن له خبرداري څو ساعته مخکې پولیسو په برلین کې یو د یو جماعت په ګډون د اتو ودانۍ تالاشي وکړلې چې ګومان کېږي په دغه ځایونو کې هغه اسلامي افراطیان موجود وو چې په سوریه کې یې جنګیالیو ته مرسته رسوله. د نوموړي د خبرداري ښایي په جرمني کې هغه بحث او اختلافات لا پسې زیات کړي چې وایي جرمني باید له ورتلونکو زرګونو کډوالو سره څه ډول چلند وکړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د